قدر منوریدن کوترار چلوم ریز ما وزما ده همکاران و سلامنا آو نیکی هیلیو منی نون ده چارشنبه ما شام ده دوازر نون سم میلدی کال ده جولای ده میاشی نبیشتم چه ده دیر لسوات نوی میجیر شمسی کال ده سد ده میاشی دومینی تیسر برابر ده 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 خپل ده نش بی اخبرون استاسو ده خوشی آو روختیا پهیل شروکم په دا خبرونه کې اونۍ یو مهمو پیښو ته په کتنه کې به د افغانستان د سیاسي چارو د څیړونکي کارپو او په ډنمارک کې د افغانانو د شورا د مشر ښاغلي هادي حبوي مرکه د جلان د ستوري په پروګرام کې به د افغانستان د راډیو تلویزیون او تیاتر د وتلي تکړه شاعر هنرمند سندرغاړي او رسام ښاغلي عبدالوهاب فیضي خبری دا هغه د هنری کارونو په اړه او د پروګرام په اخر کې به د عبدالله مقوری په واټس کې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یو کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی او سرلیک یې دی: ټرمپ د افغانستان د ورانو ولو خبره وکړله، خو ځینو افغانانو په دې څرګندونو سره هغه لیونۍ بللی دي. په دې مطلب کې د افغان دولت هغې اعلامیې ته هم اشاره شوې ده چې وایي له امریکایه د ښاغلي ټرمپ د څرګندولو وضاحت غوښتي او زیاتوي ښایي امریکایان د ټرمپ له دا ډول پارونکو څرګندونو سره عادت وي، خو افغانان د افغانستان په تړاو د امریکا د ولسمشر لخوا هر ډول تبصرې ته د امریکا د دولت د رسمي پالیسۍ په سترګه ګوري. ورځپاڼې کې په افغانستان کې د ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې د افغانستان په تړاو یې کړي دي په پراخه پیمانه غندل شوي او له سیاسي مشرانو نیولې تر خواله رسنیو. هندي ورځپاڼې ټایمز اپ انډیا په یو مطلب کې واشنګټن ته د عمرا خان سفر ته کتنه کړې ده او لیکلي دي ټرمپ څرنګه کابل او نوې ډیلی به پر پاکستان وپلورلي. لیکوال د ټرمپ دې خبرې ته اشاره کوي چې ویلي پاکستان به د افغانستان جګړه پای ته رسولو کې له امریکا سره مرسته کوي او زیاتوي چې په دې خبرو سره به ډونالډ ټرمپ د امریکا کڼلاره شل کاله شاته کړله، ځکه امریکا غوښتل افغانستان کې هغه سخت دریځې ډلې له منځه یوسي چې پاکستان یې ملاتړ کوه. او د فعالیت په پایله کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، خو ښاغلي ټرمپ اسلام آباد ته پر کابل ترجیح ورکړله او ویل پاکستان له امریکا سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. لیکوال زیاتوي په دې څرګندونو سره ښاغلي ټرمپ کابل او نوې ډیلي سره په ملګرتیا کې ناځواني وکړله او په هغو تورونو یې سترګې پټې کړلې چې ده پخپله پر پاکستان لګولې وه او دغه هیواد یې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې په دوه مخي تورن کړی. واشنگتن اگزمینر د افغانستان او پاکستان د سرحدي لانجو په اړه یو مقاله لیکلې. خبرونه لیکي د افغانستان د سولې د هڅو په دوام پینتاګون اندېښمن دی چې د امریکا د دوه ملګري د په نښتو په دوام سره د سولې په برخه کې له همکارۍ لرې پاتې شي. خبرونه د امریکا دفاع وزارت پینتاګون تازه راپور ته اشاره کړې چې له مخې د افغانستان او پاکستان حکومتونه یو پر بل په سرحدي سیمو کې له ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو وروستۍ سرحدي نښته سږمی شوې وه چې پکې پاکستان ادعا کړې وه چې له اویا تر اتیا ترورستان له افغان خاورې پر پاکستاني سرتیرو برید کړی دی. پاکستان دغه برید په غبرګون کې پر افغان خاوره راکټي بریدونه کړي وه چې پکې څلور افغان سرتیري وژل شوي وو. د افغانستان ولسمشر او د پاکستان لومړي وزیر څه وخت مخکې په خپل لیدنه کې په نورو مسایلو سربیره د پولو پر امنیت او په دې برخه کې په همکاري ټینګار کړی وو. خپرونه د ډیموکراسي دفاع د بنسټ او د لانګ وار ژورنال مدیر په حواله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې د دې لپاره کیږي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې افغانستان یو قوي حکومت ولري. داغه په خبره د افغانستان قوي حکومت پاکستان ته د یو ګواښ په توګه دی، په خاص توګه هغه حکومت چې له هندوستان سره دوستانه اړیکې ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي د دریو لکو افغان ځواکونو په شمول د څه باندې 15.5 میلیونه افغانانو برخلیک ډېر ژر د امریکایي مرچکیانو او طالبان لخوا تر بحث لاندې نیول کېږي. د ورځپاڼې په لیکنه کې افغان امنیتي ځواکونه داسې یو دولت لپاره په لومړۍ کرښه کې ځانونه په خطر کې اچولي دي چې خپل دښمن ته له حده زیات اهمیت ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلي ځینې څارونکي په دې نظر دي چې افغان پوځ تر اوسه ډېر کار نه دی تمام شوی او د فساد او موجودیت د رهبرۍ په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. ورځپاڼې په بدخشان ولایت کې د یوه افغان پوځي په حوالې لیکلي چې افغان سرتیرو د ورځې 2-3 وارې تر برید لاندې راځي او هر ورځ یې ګڼ شمېر په جنګ کې وژل کېږي. هغه په حیرانتیا پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبان ترمنځ دا څنګه خبرې روانې دي چې طالبان په یو وخت کې پر افغان سرتیرو بریدونه هم کوي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې پر لیدلورو تمرکز کړی دی. دا نشریه پوښتنه کوي چې آیا د نړۍ دا دوه قدرتونه په افغانستان کې ګډ هدف او لاره تعقیبوي. په ځواب خبرونه وایي امریکا او روسیه پر افغانستان اختلاف لري ځکه چې ماسکو له طالبانو سره په پوځي مرستې تورن شوی دی او کرملین د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د غونډې په برابرولو د ولسمشر غني حکومت ډډې ته کړی دی. خو ډیپلوماټ وایي د جولای په 11 او 12 پیکین کې د روسیې له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد د خبرو ډیر پرمختګ کړی دی چې نو روسیې له امریکا سره په هغه صورت کې چې طالبان به هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر پروګرام خبرې کړي دي. د ډیپلوماټ له لیکنې سره سم روسیه هیله لري چې د طالبانو سره هم راز موافقه به له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو سبب شي. د ډیپلوماټ لیکنې سره سم روسیه هیله لري چې له طالبانو سره هر راز موافقه به له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو سبب شي. کاکل شوی چې د امریکا او روسیه او چین ترمنځ پر افغانستان بله پړاو خبرې د رواني جولای میاشتې په وروستیو کې په موسکو کې وشي. ډیپلوماټ لیکلي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې امریکا او روسیه له افغانستان نړیوال ځواکونو پر وتلو تفاهم ته رسېدلي دي او که نه. د دې لیکنې په پای کې راغلي د افغانستان د ثبات پر سر د امریکا او روسیه په نظرونو کې ځینې خنډونه شته او دا به تر هغو وي چې د واشنګټن او ماسکو له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه یو ګډې موافقې ته ورسېږي. له سویډن خبریدونکي ایشن تریبون انلاین ورځپاڼه امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمرا خان سفر ته پام اړولی دی او لیکلي دي کله چې عمرا خان د یکشنبې په ورځ واشنګټن ته ورسېد د ولسمشر ټرمپ د ادارې هیڅ یو چارواکي اټکلي ته نه ورغل او هم نوموړي له دولتي پروتوکول څخه چې متحده ایالاته په رسمي سفرونو کې دولتونو او حکومتونو مشرانو ته ورکول کېږي بې برخې. د ورځپاڼې په لیکنه کې یوازې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي چې له مخکې په امریکا کې او په واشنګټن کې د پاکستان سفیر اسد مجید خان د عمرا خان هرکلی وکړ. ایشن تریبون وړاندې لیکي د امریکا پلاوی حضور نه درلود او عمرا خان هم لالو تک نه تر کښته کېدو وروسته د هوایي ډګر ترمینل پورې په یو بس کې ولاړ. همدارنګه د افغانستان د نن ورځې ورځپاڼو هم د امریکا د ولسمشر د وروستۍ څرګندونو په اړه بېلابېلې مقالې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼه لیکي له هغه وروسته چې د افغان سولې په اړه د افغان حکومت او امریکا له لورې عملي هلې ځلې پیل شوې، افغانان چې جګړې ټوک ټوک کړې وه او له بل هر وخته دغې پروسې ته خوشبینه وه او تمې دا وه چې په افغانستان کې بل شوی اور چې خاشاکې افغانان دي او ځانونه پرې ګرموي پای ته ورسېږي او افغانان هم د نورو ملتونو په څېر آرام ژوند وکړي. سره له دې چې مخکې هم داسې شکونه او اندېښنې وې چې د افغان د سولې په نوم پر افغانانو کومه بلا نازله شوې ده او هغه مهال به بیا د تیر په څیر یو ځل بیا په هیواد کې بې ثباتي جوړه شي او افغانستان به بیا هم د نور په لارښوونه او خوښه د افغانانو د لوري په کنډواله بدل شي. خو د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې دا ثابتوي چې افغانستان له یو سخت ازمون او برخلیک سره مخ کېدونکی دی. ډونالډ ټرمپ د پاکستان لومړي وزیر عمرا خان سره په واشنگټن کې د خبرو پر مهال وویل د افغانستان جګړه ګټلی شي هغه هم په لسو ورځو کې، خو نه غواړي چې په دې جګړه کې 10 میلیونه افغانان ووژل شي او افغانستان د نړۍ د نقشې څخه ورک شي، بلکې غواړي د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره په مشوره دا جګړه د خبرو اترو لارې پای ته ورسوي او خپل عسکر چې اوس یې د پولیسو په څیر یو لوري د افغانستان راوباسي. با ورداو چې ټرمپ د عمر خان سره په لیدنه کې پاکستان چې ترهګرو ملاتړ هیواد په افغانستان کې روان جګړه په ښکاره رابری او مدیریت کوي او د افغان سولې په بریا او ناکامۍ کې هم یو پوره لاس لري او پوهیوي چې د افغانستان د قضیې له حل پرته بله لاره نه لري. په خپله خاوره کې به د ترهګرو پر وړاندې جدي او عملي اقدام کوي او طالبان به دې تاجروي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني او روانه پروسه د افغانانو ترمنځ او د افغانستان په ګټه تر پایه ورسوي، نه د پاکستان او د سیمې ځینو نورو هیوادونو په ګټه. خو هغه یوازې عمرا خان ته پښه ونه ټومبله، بلکې لا یې هم پر افغانستان ژبه راویستله او هغه څه یې وویل چې په هیڅ ډیپلوماتیکو او سیاسي اصولو کې نشته. د ټرمپ څرګندونې ښیي چې د افغانستان په پرتله پاکستان دغه هیواد ښه ستراتیژیک ملګری دی او په هیواد کې روانه 3 کلنه جګړه یې هم په ګډه تمویلول، رهبري او مدیریت کول یې، او اوس چې امریکا غواړي پښې سپکې کړي د دواړو په خوښه او مشوره د افغانستان د پاکستان لمنې ته ورغورځوي. دواړه هیوادونه د افغانستان جګړې تر څنګ د افغان د سولې پروسه یوازې او یوازې د خپلو مخو او ګټو لپاره روانه کړې ده او که بریالی هم شي یوازې د امریکا تشته په لاره هواره کړي، نه د افغانانو د وینو تویولو، درېدلو او د افغانستان د ښې راتلونکي تضمین لپاره. ورځپاړلی کې اوس افغانانو ته پکار ده چې په تیرو 40 کلونو کې د پاکستان د چلند او د ټرمپ له وروستنیو څرګندونو عبرت واخلي او د خپلو هیوادوالو د وژلو او د هیواد د ورانولو پر ځای یو بل ته لاس ورکړي او دا هیواد له راتلونکي سخت حالته وژغوري. هاشتې سو ورځپاړې همدې مسلې ته په اشاره سره لیکلي چې پاکستان ګټه کوي، افغانستان هم باید یو څه ترلاسه کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي پاکستان داوه لري چې طالبانو او امریکا تر منځ خبرې اترې د دوی په هلو ځلو پیل شوي دي. همدا لامل دی چې امریکا یو وار بیا دې هیواد ته شنه څراغونه ورکړل، د بلوڅ بیلتون پاله ډلې په تور لیست کې شامله کړله او د پاکستان ته نورې مرستې هم وکړې. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې د امریکا او طالبان تر منځ په خبرو اترو کې تر دې دمه افغانستان هیڅ ګټه نه ده کړې. لیکوال باور لري چې پاکستان یو وار بیا هڅه کوي چې د افغانستان چارې دوی ته وسپاري. خو د سر مقالې لیکوال لیکي چې نړۍ یو وار بیا دا تېروتنه کړې ده او دوباره تکرار به یې د افغانستان او هم د نړۍ د امنیت لپاره په ګټه نه وي. ورځپاړلې کې که د پاکستان او امریکا ترمنځ هر ډول خپل منځي توافقات کېږي دا د دواړو هیوادونو پورې اړه لري، خو که د افغانستان د سولې په اړه سره توافقات کوي نو اړینه چې افغان حکومت باید په دې مسایلو کې ورګډ کړي. همتنان عزیز محترم جناب عدی عبوی کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و رئیس شورای افغانا در کشور دنمارک همین ها کنون با ما در لین تلفن است. می خواهیم در رابطه با مسائل روز امرایشان صحبتی داشته باشیم. جناب عبوی صاحب از هم اولتر سلام و احترامات ما را به پذیر تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
بسیار ممنون، تشکر.
تشکر از شما. جناب عبوی صاحب، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر پاکستان گفته که کشور می تواند در جنگ افغانستان در یک هفته پیروز شود، اما نمی خواهد که برای برنده شدن در این جنگ 10 میلیون تن را بکشد و نقشه افغانستان را از روی جهان پاک کند. شما این سخنان غیر مسلانه یک رئیس جمهوری آمریکا را چی گونه ارزیابی میکنید و چرا این گونه فکر منفی در مورد افغانستان دارد؟
تشکر از طرح سوال شما. میدارین اولا که شخصا جناب آقای ترامپ یک آدم غیر قابل پیشبینی و غیر قابل اعتماد در ساحه سیاست است و ما شما مدت را که ملاحظه میکنیم رئیس جمهور امریکا چندین بار ای در تنها در مورد افغانستان و مورد کشورهای دیگر اظهارات کرده که اصولا کسی نفهمیده که مقصد اصلی از چی هست. همین اظهارات اخیر از هم اینقدر مبهم و اینقدر نارسا است که دولت افغانستان مجبور شده در باره از دولت امریکا توضیحات بخواهد که اظهارات جناب آقای ترامپ چی معنا میده. الفاظی که در اونجا بکار رفته مؤدبانه نیست، درست نیست و دیپلماتیک نیست. دیگه دیده شده که توضیحی که ایراخات دادن چی خواهد بود.
و از نظر شما علت این چی است که ترامپ در رابطه با مسائل افغانستان و افغانستان یک نظر منفی دارد؟
بله، از اول طور مخصوصا در دیدار از او با صدر اعظم پاکستان هم چیزای رخ داد که توقع برده نمی شد و چندان به منفعت افغانستان واقع نشد.
شما به سفر نخست وزیر پاکستان اشاره کردی، وی در سفر در امریکا گفته که تلاش های کشورشان برای به دست آوردن حمق استراتژیک در افغانستان به ضرر پاکستان تمام شده و از همین خاطر اسلام آباد پالیسی مداخله نکردن در افغانستان را به پیش خواهد گرفت و همچنان گفته که با طالبان فشار می آورد تا با دولت افغانستان مذاکره نماید و طالبان باید در انتخابات افغانستان شرکت نماید. شما این سخنان وی را چگونه ارزیابی می کنید که آیا پاکستان به این گفتار خود عمل خواهد کرد؟
ما و شما در افغانستان آن مدت های طولانی که با سیاست پاکستان و به خصوص فریب دادن امریکا در مورد پاکستان آشنا هستید. آنچه پاکستانی ها در پاکستان مثلا بار یک دولت دیگر میگن یک چیز است، آنچه با امریکایی ها میگن چیز دیگر است. من جای تأسف میدارم که امریکایی ها که پروژه طالبا را خودشان میفهمند و بلد هستند و این را به دست خود ایجاد کردند، اونا 100% می فهمند که چقدر نفوذ پاکستان بر طالبان زیاد است و اصلا حل مسئله جنگ افغانستان و طالبان اصولا باید با پاکستان صورت بگیره. اما در مذاکرات اخیر هم پاکستان پای خود را بیرون میکنه و فقط وعده به یک کوشش میده و در مقابل از او میلیارد ها دلار تقاضا میکنه. این از جمله همین فریب هایی است که چندین دفعه داده شده و باز هم امریکا فریب بخوره و باز هم به ضرر امریکا و به ضرر افغانستان است. من هیچ صداقت و درستی در مورد تعهدات پاکستان در این اظهارات چون نمیبینم.
پس از نظر شما دولت افغانستان و همه رهبران سیاسی احزاب و سازمانها و شخصیت های مستقل کشور باید چگونه نظر و یا برخورد در رابطه با اظهارات اخیر دونالد ترامپ و همچنان وعده های یا سخنان نخست وزیر پاکستان داشته باشند؟
متاسفانه ما در داخل افغانستان یک وحدت نظر درباره پاکستان ندارید. شما بیاد دارید که چند هفته پیش در حالی که وضعیت به طور خاص بین افغانستان و پاکستان خراب بود، یک تعداد از به اصطلاح رهبرای مجاهدین یا رهبرای سیاسی از مزار و بلخ گرفته تا کابل و هرات همیشان جمع شده رفتن با پاکستان و برای پاکستان انگوشلی تبلیغاتی بسیار مهم فراهم ساختن. این یک اقدام بسیار خائنانه از نظر ما بود و نباید اینا چنین یک کار رو میکردن. بهتری است که با اول در خود کشور وحدت نظر پیدا بکنیم، باز با پاکستان بریم، باز با روسیه بریم، باز با جای دیگه بریم و امروز رو صحبت کنیم. مهمترین مسئله ایست که ما داخل خود را بهتر و درستر بسازیم.
در این حال ظلمه خلیلزاد به خاطر شروع دوره بعدی مذاکرات با طالبان سفر خویش را آغاز کرده و فعلا در کابل است. از نظر شما نتیجه مذاکراتی که در پشت پرده بین امریکا و طالبان جریان دارد چی خواهد شد؟
طور که می دانیم هیچ کس به توافقات اصلی دسترسی نداره. ما هم نمی فهمم که دقیقا چی است، ولی اینطور معلوم میشه که یک بخش از این توافقات شاید احتمالا تنها در مسائل باشه که بین امریکا و طالباس. در این صورت هر رو توافق که صورت بگیره بر افغانستان چند چیزی با بار نمیده، برای از اینکه باید مسئله افغانستان به حیث یک مسئله اصلی مطرح شود. شما میدارید که امسال سال انتخابات در امریکا و ترامپ برای انتخابات مجدد خود میخواهد نشان بده که او طرفدار جنگ نیست و با طالبا صلح میکنه، اما در اینجا صلح بین امریکا و طالبا اصلا مسئله را حل نمیکنه. در اینجا بین موضوع و بنازه بین طالبا و افغانستان هم است. لذا تا وقتی که توافقات علنی نشه ما فکر میکنم که اینمی نظر معتبر است که ما از او چیز نمیفهمیم و به مناسبات طالب و افغانستان کدام تأثیر بسیار مثبت نخواد داشت.
فعلا امریکایا و همچنان دیگه کشورها مثل چین و روسیه بالای گفتگوهای بین الافغانی و فشار می کند، طوری که چند وقت پیشتر در قطر هم چه مذاکرات جریان داشت و گفته میشه که شاید یک هفته بعد در ازبکستان هم چه یک مذاکرات شود. این مذاکرات را شما چگونه ارزیابی میکنید که آیا با اساس این مذاکرات نتیجه خواهد داد؟
اصولا تمام کشورهای منطقه میخواهند که یک سهم دیگه داشته باشند که در زمانی که صلح تامین شود اینا هم بیانیه‌ای حضور داشته باشند. اما شما میدانید که در اینجا مهمترین طرف دولت افغانستان است. هر قدر که اینا شخصیت های مستقل در دوحا و بازکا و هر جای اینا دعوت بکند، تا که طالبا با دولت مقابل نشینه رای حل بر نظر ما پیدا نمیشه. همین شکل و مقدمات است و هر رو تفاهمی که در چی در دوحا چی در بازکاو دیدیم که اونا با موافقت رسیدن، اما هیچ زمانت اجرایی نداره، او فقط تبلیغاتی است. لحاظ رای بهتر رای اساسی عمی است که طالبا و دولت افغانستان با مقابل هم بشینن و موضوع رو فیصله کنن.
چند پیش نشست در چین بین امریکا، روسیه، چین و پاکستان بود، قرار است که نشست دیگه در اخیر امی ما در مسکو صورت بگیرد. با نظر شما آیا روسیه و چین و امریکا به یک نتیجه در مورد افغانستان به طور خاص در مورد خروج قوای امریکا به یک نتیجه خواهد رسید؟
مشکلی است که هر یک از اینا یک هدف جداگانه دارد. مثلا روسا شکست امریکایی را میخواهند و چینایی ها میخواهند که حضور امریکا از اینجا مخصوصا از جنوب آسیا پس شود که اونا پیش بیاین. این تو هدف یکی به دیگر نمیخوانه اصلا. اینا فقط در یک وقت میتونن متحد نظریات باشن که ایالات متحده امریکا بخواهد که تمام قوای خود را بکشه و او چیز در سیاست امریکا دیده نمیشاله.
پس در حالی که منافع متفاوت دارد، مذاکرات آنها در آینده نتیجه خواهد داد؟
من فکر نمی کنم، چون هدفشان به هدفشان جداست. هدف جدا چطور این هدف خود یکی می سازد؟ به این خاطر است که هر کدام می خواهیم که اکسن داشته باشن تا به هدف خود برسن. روسا کپشان کابلا روازی است، اونا بدون برآمدن بلا شرط قوای امریکا چیزی رو نمی خواهیم و این چیزی است که ممکن نیست. بر افغانستان یک ضرر با فوق‌العاده شدید است، بدون از اینکه تضمینات لازم از طرف طالبان داشته باشه که اونا سلاح بر زمین میگذارند. اصلا من میخوایم عرض بکنم که وقتی که ما صلح گپ میزنیم، صلح اون وقتی هست که طرفین سلاح خود را بر زمین بگذارند. تا وقت این کشورها میتونن هر نوع تبلیغات بکنن، هر نوع مجالس تشکیل بتن، اما اصل موضوع ترک مخاصمه و صلح پایدار است که هر دو طرف سلاح خود را به زمین بگذارن. پیش از اون ما صلح گفتن میتونیم، همیشه مقدمات صلح است.
در حالی که مناسبات امریکا و ایران بسیار خراب شده، همچنان ممره انگلستان، این خرابی مناسبات این کشورها بالای مسئله افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟ در حالی که ایران امینه کنون بر طالبا سلام می دهد و گفته می شود کمپا را تأسیس کرده،
بله ایران از ولایت‌هاست که مقامات میخواهد که امریکایی را در افغانستان صدمه بزنند، اما اتو فرصت علنی پیدا نکرده که با به طور مسلحانه این کار بکنند. چند روز بیشتر که مناسبات ایران و امریکا نهایت خراب شد، ایرانی ها گفتند که ما میفهمیم که پایگاه امریکا در امتداد سرحد افغانستان و ایران است و اگر امریکایی‌ها حمله بکنند ما هم به اهداف از اونا در افغانستان حمله میکنند. در این صورت وسط جنگ بسیار وسیع خواهد شد و بسیار یک حالت خطرناک ایجاد خواهد شد. تا حال هم افغانستان چی در دوره کرزی و چی در دوره غنی کوشیدن که کدام تصادم با ایران رخ نده و ایرانی ها نخواستن که زیادی مسئله را مورد توجه قرار بدن، اما حال بعض تهدیدات در ایران است، گفته میشه که ما به اهداف امریکایی ها در افغانستان حمله خواهد کردیم در صورت حمله امریکا، و اگر اینطور یک حالت بیاید بسیار ما فکر میکنم عواقب بدی در مناسبات افغانستان ایران هم خواهد داشت.
در حالی که مناسبات امریکا و ایران بسیار وخیم شده و احتمال جنگ موجود است، از نظر شما آیا اینها جنگ خواهد کرد و یا به یک تفاهم خواهد رسید؟
بله اصلا ایرانی ها می فهمند که امریکا در وضعیت هست که نباید جنگ کنند، یعنی سال انتخابات است و رئیس جمهوری که برای کمپین انتخاباتی میره، نباید این کمپین از این با یک جنگ شروع شود. این نقطه ضعف و اصطلاح پایه ضعف امریکایی ها پیش ایرانی هست، به این خاطر ایرانی ها زیاد تحریک میکنن و زیاد بخواین پای امریکا را بکشن، اما کسی فهمیده نمیتاره که اگر این تحریک به جای برسه که در امریکا مردو حزب با صلاحیتش به این نتیجه برسن که دیگر بدون جنگ با ایران نمیشه، در اون صورت طبعا دیگه یک اقدام نظامی محدود امریکا خواهد کرد که متوجه پایگاه های نظامی و هسته‌ای ایران خواهد بود، اما تا حال این اشاره ها دیده نمیشه.
همچنان در داخل افغانستان کمپین برای انتخابات رئیس جمهوری نیز شروع شده، از نظر شما کدام کار اول خواهد شد، صلح و یا انتخابات؟ و اگر صلح شد با طالبان چگونه یک معامله سیاسی خواهد صورت گرفت؟
چیزی که توضیح کرده ریست که صلح پیش از انتخابات مانایش ایست که طالبا هم بیاین در انتخابات شرکت کنند. من فکر نمی کنم که طالبا بدون یک امتیاز کلان اینا داخل شوند به انتخابات. یکی امتیاز کلان چی هست؟ ما شما میفهمید کنون بخواهیم که امارات تحمیل بکنن سر افغانستان، در اون صورت اگر اینطور یک سال پیش از انتخابات بیاید، انتخابات از سر دیگه هیچ مانایی ندارد خود، برای که جمهوری اسلامی با امارات اسلامی تعویض میشه. در این صورتی نوصل است که طالبان میخواهد ولی یک جانب است. اما اگر کدام موافقی بسیار اساسی منطقی باید از طرف ایجاد شود، صلح آرزوی کلگی است، انتخابات میتونن بستر پرتن، چند بار به تعویق افتیده، حال هم میتونن به تعویق بفتن، اما به شرطی که توافقی که با طالبان میرسه یک توافق باشه که منافع افغانستان یعنی دولت افغانستان هم در خود داشته باشه.
پس طالبان در این مذاکرات چی میخواد و از نظر شما رسیدن به صلح باید از کدام را و چی گونه صورت بگیرد؟
بله، اولین مسئله امارات اسلامی که نمایندای طالبان تمام مذاکرات مطرح کردن که شرط اول به ایست که امارات اسلامی احیا شود، باز هم از انتخابات ما شرکت بکنیم، و در حالی که طرف دولت عقیده داره که به اصطلاح خودشون جمهوری اسلامی خط سرخ ماست، یعنی جمهوری اسلامی باید باشه و امارات به این منحل شود. تا جایی که با شما می فهمیم و روز گفته نشده که کدام توافق در این مورد طال صورت نگرفته که طالبا اعلان کنند که خب ما امارات اسلامی رو نمی خواهیم، در داخل چوکات جمهوری اسلامی ما میخواییم توافقات خود انجام بدیم. تا حال ما شخصا ترکیزی را ادده شدیم و اونا سر امارات تاکید میکنند.
و هدف سوال ما این بود که چگونه یک صلح مفید است برای افغانا؟
ممکنه خب آنکره ما میفهمیم که طرفین صلح را بر زمین بانند، در موافقه باید گفته شود که دو طرف هم به توافق رسیدن که طالبا باعث افراد و اتباع افغانستان دوباره به کشورشان با سربلندی مراجعه میکنند، مورد احترام قرار میگیرند و نیروهای مسلح افغان دیگر هیچ نوع عملیات هم علیه از اونا انجام نمیتند و اونا هم سلاح خود را بر زمین میمانند اگر انتخابات عمومی صحیح میشن و نتایج از او را همه قبول باید بکنند.
در صورتی که طالبان موافقه کنه به باز هم گروه های دیگه تروریستی که میگد 20 گروه است و داعش یک خطر بزرگ است برای افغانستان و هم تهدید است برای همه، آیا با موجودیت اینها این گروه های تروریستی صلح خواهد آمد؟
صلح کامل نخواهیم. صلح با طالبا یک بخشی از صلح است، اما با تقویت روزافزون داعش و گروه های دیگه که در افغانستان است و اونا سربازگیری میکنن از احزاب افغانستان، از اقوام افغانستان، اونا به خطر بسیار عمده تبدیل شده. گفتگوی گذشته هم در امریکا بود به می امون که می گفتن صلح با طالبا نمی تانه صلح کامل به وجود بیاره و در اون وقت باید طالبا با دولت علیه داعش متحد شود.
علت چی است که طالبان هم دولت هر دو طرف در وقتای اخیر به عملات نظامی خود شدت بخشیده، مردمای ملکی از طرف هر دو جانب کشته می شود، همچنان مناطق از یک دیگر گرفته می شود؟
بله، این خواهولی نرات چی است که وقتی که مذاکره شروع می شود اینا می خواهند که دست بالا در مذاکرات داشته باشند و نشان میدن که قوت نظامی دارن تا به مو اندازه امتیاز بگیرن. این معمولا در تمام بحرانات که شبیه به افغانستان است این کار انجام شده که گروه های مسلح وقتی که نمایندهایشان به مذاکره میدن اینا شدیدترین عملات انجام میدن تا اوج خود اهمیت خود را بالاتر نشان میدن.
پس از نظر شما در همچه اقالات که از یک طرف عملات نظامی شدت یافته و از طرف دیگه تبتلاشا برای صلح جریان دارد و همچنان ایزارات اخیر دونالد ترامپ و همچنان سخنان نخست وزیر پاکستان و در داخل افغانستان موجودیت فساد و زور و بیعدالتی و چالش های دیگری که وجود دارد، آینده را شما چی گونه ارزیابی می کنید؟
اول خو یک مشکل عمده برای کل ما و حال تقریبا برای کل دنیا امی دولت امریکاست که ای هیچ سیاست واحد و ثابت ندارد و هیچ اعتماد نمیشه که اینا چی میخواین. یک روز یک هدف دارن، چند روز بعدی تغییر میکنن و از طرف دیگه پاکستان میخواه که با صلح احتمالی که طالبا پیشنهاد میکنن بیشترین نه تنها پول که از امریکا خواهد گرفتن، بیشترین امتیازات دیگر هم در منطقه بخواهند که شامل معاملات با هند هم میشه. یعنی از امریکا میخواهند که بر علاوه هند هم تحت فشار بتن بخاطر روابط جانبی بین هند و پاکستان. از این خاطر من بسیار مشکل میبینم خودم شخصا که با این شکل و بخصوص با این ضعف دولت که ما داریم و فساد که ما داریم ما بتانیم به یک نتیجه بسیار مطلوب برسیم دارنده نزدیک. من بسیار متاسف هستم که در نظر منفی میتونم، اما با تمام امیدواری ها و آینده و رسال در حال حاضر میتونم یک مشکل وجود داره که ما چندان خوشبین من شخصا به این دوره کوتاهی که یا فکر میکنم بسال میرسم نمی باشم شخصا.
بسیار زیاد تشکر جناب محترم هادی حبوی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و رئیس شورای افغانها در کشور دنمارک، از صحبت مفید و معلوماتی شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم. تشکر شما.
بسیار ممنون. سلام و احترامات خود را به شنوندگان شما تقدیم می کنم و از کارهای شما تقدیر می کنم که از سر شما در اطلاع رسانی به مسائل عمده وطنی و جهانی با مهاجرین و وطندارای ما که در روی سرزمین هستن کمک میکنین، موفق و پیروز باشین.
تشکر، خداحافظ. قدرمون آوریدن کو دا افغانستان در رادیو و تلویزیون پخوانی تکلا و تلی هنرمند، سندرغاړی، شاعر او رسام ښاغلی عبدالوهاب فیضی د نن شپې په خبرونه کې میلمه دی. غواړم د هغه د هنري کارونو، شعر، شاعري، رسامۍ او نورو کارونو په اړه ورسره خبرې ولرم چې همدا اوس د امریکا څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. جناب فیضی صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم او قدرمن آشنا صاحب، تاسو او د دوست آواز رادیو ټول اوریدونکو او ټول مینوالو ته او خصوصا تاسو او تاسو دغه رادیو ټول کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم.
ډیره مننه، مهرباني مو ده. جناب فیضی صاحب، تاسو د افغانستان د رادیو او تلویزیون یو تکړه پخوانی هنرمند ممثل واس، ستاسو په زړه پورې رول په ډرامو، تمثیلي پارچو او ښکلې سندرې مو په رادیو تلویزیون کې د اکثره خلکو په یاد دي. که چیرې یو څه د خپل دغه هنري کارونو په اړه رولا واچوي، ستاسو د څه وخت را په دې خوا سندرو ویلو، تیاتر او د رسامۍ هنر ته مخه کړله او کم احساس ستاسو واڅوله چې د افغانستان په هغه حالاتو کې تاسو خلقو ته د همدې لارې خدمت وکړو.
ډېره مننه قدرمن اشنا صاحب، زه به لومړی تاسو ته د خپل سندرو په هکله یو څه معلومات درکړم چې زه خو په خپله یو اماتور سندرغاړی یم، یعنی داسې حرفوي یا مثلا کسبي سندرغاړی نه وم، شوقي یو سندرغاړی وم. د اماتور سندرو سره علاقه ما د ورختوب څخه ده، نو بیا کله وروسته چې د مکتب د خلاصېدو یا د لیسې د خلاصېدو څخه د فارغېدو وروسته زه کابل ته ولاړم، هلته وکوچېدلم. بیا نو دا د کور شرایط، کورنۍ ماحول ما ته داسې برابر شو چې بیا ولاړ سم یو هارمونیام رانیسم، یعنې کوم څوک زما په مقابل کې داسې نه و په مخه کې زما ممانعت وکړي. نو بیا کښېنستم په خپل کور کې مې مشق او تمرین کاوه د هارمونیې سره. قرار قرار مې دا یعنی استاد ته کښېننستلم، د کوم چا متاسفانه دا دا ښه خبره نه وه چې زه باید استاد ته نه وای کښېنستلی. نو مشق تمرین مې د خپله ځانه څخه را شروع کړي. کله چې راډیو تلویزیون ته ورتبدیل شولم، نو د پښتو سندرغاړو سره مې ډېره ناسته ولاړه شوله. اوله لومړۍ سندره مې محترم استاد ګل زمان را کمپوز کړله چې بده نه وه، مینهوالو تر یو حده پورې خوښه شوله، او څو څو ځلې د تلویزیون د لارې دا نشر شوله. او دوه کمپوزه مې د محترم استاد سرمست له خوا، اوس یې الله وبخښي، د ارواښاد استاد سرمست له خوا څخه راته جوړه شوله، چې هغه یوه خو بیخي ډېره ښه سندره وه، ډېره ښکلې سندره وه. د شعر یې د محترم استاد سلیمان لایق و. ای د ایشیا تاج و د لرغونو عظمتو کوره، ګران افغانستان د زړه سره د پښتو کوره، د غټ ارکستر سره ډېر مزاداره راغلی وه. او په مجموعي ډول ما ټول لس سندرې د تلویزیون په ارشیف کې لرلې، چې بیا د وخت د شرایطو په بعضې حالاتو کې دا ځینې د منځه تللي دي. ولې بیا زه ورغلم د محترم زرین انزور چې د راډیو تلویزیون رئیس و، هغه سره د نږدو کښېنستم. هغه ول وروره اکثره زیات شیان دي نشته اوس. نو زما مشویت په دې لاره کې زما خپل دوستان او زما مینوال وه، یعنی د کوم خاص استاد تر رهبرۍ لاندې مې متاسفانه کار نه دی کړی او باید کړی مې وای. راغلو د تمثیل په باره کې، د تمثیل په هکله، تمثیل مې د احمدشاه بابا د لیسې د سټیج څخه را پیل کړی دی. او دا چې کله کله به مې کابل راډیو تلویزیون د هنر او ادبیاتو په ریاست کې مې کله بیا دنده پیدا شوله، ورغلم هلته داخل شوم، نو د محترم ارواښاد سیف فضلي تر رهبرۍ لاندې مې تقریبا په ویشلو یا په دوه ویشتو نمایشنامو په ورو او غټو نمایشنامو کې به مې برخه اخیستې وي، چې د ځینو نمایشنامو مرکزي رول یې په خپله زما پر غاړه وو. او دوه درې پارچې مې په یوټیوب کې هم، په فیسبوک کې او په یوټیوب کې ما مینهوالو ته نشر کړي دي، چې مشهور یې د مثال د اختر د ورځې عذاب دی، قرطاسیا، عجیب چل، پوروړي او نورې چې اوس نمونه زما په ذهن کې نشته، ولې وخت بیا تېر شوی دی، خو دغه مې څه په ذهن کې دي. او بیا د رسامۍ په برخه کې، رسامۍ ما رسم او انځور ایستل هم د ورکتوب څخه را پیل کړي. په دې لاره کې مې هم متاسفانه کوم رهبر نه درلود، یعنې د چا تر دغه لاندې کښېنه ټوله شان مې اچي هغه څشی بولي، خود آموزه یا مثال خود رویه داسې تعقیبولو. خو د مشکو تمرین له امله مې دغه مخې ته بیول او بیول او رسامۍ مې کرار کرار پخوله. رسامۍ مې اکثره د خلکو څیرې، کلتوري، عنعنوي او تاریخي اماکنو تابلوګانې مې دانې ایستلې. کله چې بیا په 1968 کال کې پاکستان ته مهاجر شولم، نو ګلدوزي صنعت مې هم زده کړي. درې کاله مې د کورو دغه ګلدوزي او د پردې ولاو جوړې کړو، هغه وغاړې د خلکو جوړ کړې. اما وروسته زما دوستانو را ټول چې ته رسام یې، ګلدوز یې، نو خو دغه دواړه سره مکس که سره ګډې کړه، نو دا مشوره یې راکړې چې ګلدوزي او رسامۍ دواړه سره مخلوط کړم. نو بیا مې د ابریشمي تار او د ټوکر څخه په ګټه اخیستو سره په ګلدوزي کې هم د خلکو څیرې او د خلکو او معتبرو او ډېر تاریخي اماکن تابلوګانې مې جوړولې. ساحې تقریبا تر 200 مې ډېرې جوړې کړې، تقریبا 10 کاله په دې کار کوم. نو مثلا د احمدشاه بابا مقبرې مې جوړولې ډېرې، د خرقه شریف مقبرې مې جوړولې، په تېره بیا د شهیدانو چوک مې ډېر جوړ کړې. ولې خلکو دغه د بهر افغانان چې به راتله د اروپا او د امریکا څخه، دوی براتلز ما کور زما دکان دی پیدا کی بیا د داشان نو اکثریت د شیدانو د چوک منظرې ډیره خوشولې دین د پغمان د تقی ظفر منظرې جوړ کړې مثال د افغانستان کلتوري نقشې نه جوړ کړې چې په کلتور باندې مې دغه کولې نه په نومونو چې مثال د هلمند پر ځای مې دغه اچاوه کلی بستور اچاوه د مزار شریف پر ځای باندې مې هغه روزه ور اچوله نو د مزار شریف ته روزې مې ښه منظرې نواب څه خو خلکو خوښولې په ښه پیسو یې راڅخه رانیولې اروپا او امریکا ته بېغورلې او د کوچانو د ژوند بېلبېلې صحنې اکثرا دغه تابلوګانې مې جوړولې او پر بهرنۍ د مېشتو افغانانو به مې خرڅولې چې زما د ژوند دغه وخت هغه د پاکستان اقتصادي څرخونه راڅرخولې مقصد اقتصاد مې بد نه و په هغه وخت کښې دا تابلوګانې چې ما جوړولې دا تقریبا 50 سانتي متره په 70 سانتي متره کښې یعنې غټې څه ده چې دوی به بیا په چوکاتو په شیشاو په دې کښې ونیولې بیا دې پر دیوالو زړولې فعلاً اوس هم یو 4 نمونې ما ځان ته ساتلي دي او د فیسبوک د لارې مې د ویډیو په شکل باندې خلکو ته ویډیوګانې مې جوړې کړي دي خلکو ته مې ښوولي دي نو بیا هم د فیسبوک د لارې هم خلکو دغه کړي دي نو دغه مې د رسامیو دا مې د دغه دوچې څنګه ما راته شروع کړه او تر کومه ځایه مې را ورسول
ډېره مننه تاسو په لږ وخت کښې ډېر زیات هنري فعالیتونه په بېلابېلو برخو کښې ترسره کړي دي بیا هم تاسو ته بریاوې غواړم نو هر څوک چې په هره برخه کښې په خاص ډول هنرمندان تاسو غوندې ممثلین یا سندرغاړي په دا خپل ژوند کښې خوږې او ترخې خاطرې لري تاسو به ماتمې ډېرې زیاتې خوږې او ترخې خاطرې ولري که چیرې د خپلو دغه خاطرو څخه یوه خوږه یوه ترخه خاطره زموږ اورېدونکو ته بیان کړي ډېره مننه به
ترخه خاطره خو نو زه به څه ووایم خو داسې خو نو پر موږ تاسې خو د پر موږ افغانانو خو ډېرې ډېرې ترخې خاطرې تېرې شوې دي خو خیر هغه ډېرې خو نو هلته پرېږده چې پر هر چا باندې به شاید تېرې شوې وي یو وخت داسې خاطره را باندې راغله چې یو وخت رادیو تلویزیون پخوا وخت کښې درته کوم رادیو تلویزیون ته لاړلم په ډېره مینه په ډېره علاقه نو هغه مربوطه مدیر ته چې هغه د هنر و ادبیاتو مدیر و او اوس یې نوم نه اخلم ورغلم دا عریضه مې هم ورته کښېښول دغه مې هم ورته وکړل بیا هغه ما ته وویل ویل یاره ته خو په دې زموږ سره کار نه شې کولی ما ته ول ولې په دې چې ستا رنګ د هندو دی ولاکه وایه داسې بې خیال یال پاته شولم چې ستا ول بس بلا مې اعصاب مصاب سره خراب شو دغه یو ترخه خاطره وه بېرته یې را جواب کړم بېرته را ووتلم ځینې نو راغلم دا څه معنا دغونه مې ورته وویل ما مدیر صاحب دا هنر هغه تمثیل چې په هندوستان کښې مخته تللی دي یا په هندوستان کښې ستا زه ګمان نه کوم چې دا زموږ د هغو هغو کښې ته هندوستان ته وګوره خو اکثریت ټول هغه دي هندوان وروڼه مو دي اهل هنود وروڼه مو دي دغه مو دي نو دا یو عجیبه دلیل دي ما ته ووایه چې بېخي هېڅ قابل ته دغه نه دی چې زه یې قبول کړم نو خیر وی نه کړل را ووتم دا مې بس خو تر ډېر حته پورې په دا رادیو تلویزیون مخته تلم تلم تر پل باغ عمومي پورې مې چوت بند وو خورا مې بس اساس سره خراب وه او خوږه خاطره مې هم بیا یو وخت بیا ورغلم پس له 2 کلو څخه 2 کلونه مې وخت هغسې تېر شو ضایع بیا ولاړلم چې ورغلم هماغه شو بېته بیا محترم سیف فضلي ناست وو نو خدای دې وبخښي ارواښاد محترم سیف فضلي هغه را ته وویل ول راځه راځه چې مچان یې واخېستې ول راځه سیف فضلي صاحب ناست وو او ارواښاد خدای دې ښه ورسره وکړي استاد رفیق صادق دا ناست وه رښتیا یې هغه ته بوتللم یو څو داسې عاجل دغه را څخه امکان یې را څخه واخېستې بس په هماغه ورځ یې به داخل کړم په رادیو تلویزیون کښې ول راځه پس له دې څخه راځه ته درې مقرره شول دا نو بیا خوږه خاطره شول بېرته پر هماغه لار باندې را روان وم چې هغه یو وخت وو تقریبا 2 کاله مخکې ما ل وګوره دا بیا ښه خاطره ده بیا خوشحاله وم دغه دوې خاطرې زه د هنر په باره کښې لرم او داسې نورې خاطرې خو نو ډېرې چې هغه قابل د دغه نه دي چې اوس پر هغه باندې خبرې وکړو
مننه تاسو خو د خپل دغه دوو څو هنرونو څخه چې یو د تیاتر و د سندرو ویلو او د رسامۍ هنر څخه یادونه وکړله تر کومه ځایه چې ما ته معلومات دی او په فیسبوک کې زه ګورم تاسې د شعر و شاعرۍ سره هم خاص علاقه لري یو ډېر ښکلی شعر او غزل لیکي نو په دغه اړم کې څه روړه واچوي چې تاسو د شعر شاعري سره د څه وخت راهیسې علاقه پیدا کړله او دا څه ډول یو احساس تاسو ته پیدا سو چې شعر و شاعري ته مخه کړه؟
ډېره مننه قدرمن آشنا صاحب. شعر و شاعري ډېر پخوا چای زه به یا په لسم کې وم یا به په یولسم سم کې وم د احمدشاه بابا د لیسې د هغه وخت څخه ما د شعر و شاعري سره ما دا ځکه علاقه پیدا کړه مینه مې پیدا کړه چې هلته ما ته د پښتانه شعرا په نوم باندې یو ډېر ښه ښایسته کتاب په لاس راغی. ډېر یو غټ کتاب و تقریبا شایي په حدود کې د 400-500 مخې درلودله. ډېر غټ کتاب و د محترم ارواښاد علامه حبیبي صاحب تالیف و هغه تالیف کړی و. داسې ښایسته کتاب و تقریبا یو کال راڅخه و بیا یو چا راڅخه واخیستې هغه راڅخه یووی دا یو کال مې ډېر ساخته تېر و. نو په هغه کې د تیرو پښتنو شعراو پیژندنه د پښتنو شعراو سوانېګانې او د کلام نمونې دا ذکر شوي وې. دا وې پوښکې چې نو زما علاقه ځان ته واړوله دې کتاب ما ته ډېر جالب و. یو دا کتاب په لاس راغی په هغه وختو کې او بیا هم یو بل کتاب و چې هغه مې هم څو واره ولوستې تقریبا ډېر تر لسو وارو. هغه د فلسفي شاعر ارواښاد غني بابا یو اثر و. ډېر ښایسته کتاب و. ډېر اوس به هم شاید وي به خود وي د خان غني خان په لوشې دا کتاب په لاس راغی. دا کتاب مې بس مطالعه کاوه. او یو بل کتاب په لاس راغی چې هغه د محترم ارواښاد ګل پاچا الفت غوره اشعار. دغه درو کتابو سره مې علاقه پیدا شوله. هغه وخت کې مې شعر شاعري په ابتدار ابتدایي ډول باندې مې دا شعر شاعري شروع کړله. د الکانو په مابین کې به مو کله کله مشاعرې کولې کله به مو ټوکې ټکالې یو پر بل کولې په شعرونو ته داسې و ته داسې و. دا زه ته ولاقه تر ما مخته شې په شعر کې زه تر تا ښه یم بلبل یا ته څه شي شي یو بل بیت به جوړ کړي. نو دا بیا راته پاته شوله. بیا نو بس پر هغه زباني چې راووتم بعضې اقتصادي مشکلات راله مواد مې مثال وکړي په یولسم سن کې و. زه خو متاسفانه ډېر وختي مې وکړي هغه نور متاشل و نور پوهنځي و پوهنتونو دا و دا هم راڅخه پاته شوله. دسکي ولوېدم د دغه په چوکات کې د ماموریت په چوکات کې ولوېدلم. ماموریت اقتصادي مسایل منځته راغلل. کابل ته ولاړم څو دا شعر زما څخه شعر شاعري ولاړل کوچې راڅه وکړي. ډېر وخت بېخي ډېر وخت تقریبا د پوام دېش کالو پورې دا راڅخه بېخي سپر په کیسه کې نو بیا پاکستان ته مهاجر شوم. دولس دیارلس کاله هلته مهاجر وم. هلته خو بیا بېخي هېڅ شی نه کېده بغیر دا ګلدوزي څه چې هغه مې هم کلیشې په پیدا کولې. خیر خو بیا امریکې ته راغلم. په امریکا کې په 2002 کې زه امریکې ته را مهاجر شولم. وم دلته بیا په 2012 کال کې د عیسوي کال زه لاړم کابل ته. په کابل کې هلته ما ته د محترم منل شوي شاعر استاد جهاني صاحب زما ډېر بېخي زما فیبرایت یا زما بېخي هغه د مینې وړ د علاقې وړ شاعر وي. دغه جهاني صاحب د کویتور په نامه باندې یو کتاب ما ته په لاس راغی. تر دغه وخته لا ما بیا هم شعر شاعري هغه کړې وه. هېڅ په کیسه کې هغه دغه د افغانانو کیسه په کیسه کې نه وم. دغه کتاب چې مې رانیولې امریکا ته نو دا چې مې ولوستې ډېر څه کرار کرار آهسته آهسته ډېر زیات تر تاثیر لاندې راوستم چې په یوه حساب باندې راواخې زما مشوق د اوسنیو اشعارو په باره کې دغه کتاب شو. دغه د جهاني صاحب کتاب شو. دا کتاب تر اوسه هم راته پروت دی بس تقریبا څو کاله اوس اکثره وخت یې ګورم. نو دغه کتاب و چې کرار کرار شعرونه بیا شروع کړل یو کال و دوه و درې. البته د خلکو په نظر باندې زه خو نه به پوهېږم ولې دا شاعر په خپله په شعر باندې خپل نه پوهېږي. نو خلک نظر وکړي ویونکي و اورېدونکي نظر وکړي. نو بیا مې شعرونه چې تر یو حده پورې پاخه شوله. نو دغه مشوق مې اصلا جهاني صاحب دی د محترم جهاني صاحب سک ولې خو دا کتاب چې مې د ده ولوستې و او تاثیر راباندې وکړي دا سبق یا دا مکتب مې هم د دوی و خواته ولاړې. زه خو نو اوس زه خپل استاد ګرم هغه زما استاد دی.
مننه. تاسو په دغه شعرونو کې څه ډول شعر زیاتر لیکي؟ غزل او یا آزاد شعر او علت یې څه دی؟
زما په اند یا زما په سوچ زما په دا نیمګړې مطالعه په پښتو شعرونه خو تاسو ته هم معلومه ده چې پر مختلفو ډولونو باندې یا پر مختلفو کټګوریو باندې ویشل شوي دي. مثال لکه رزمی و رزم و بزم و تصوف و د وطن یا د ولسونو د غمیزو او ناخوالو انځورونه چې د ټولنې څخه دا انځورونه اخلي په شعر کې راولي په خپل سوچ کې کښته پورته کوي، دا هغه انځورونه بېرته و ټولنې ته ورغورځوي. داسې نور شعرونه چې په رزمي شعرونو کښې خو هغه دی د خوشحال بابا مکتب ډېر غني دی خو ټولو ته معلوم دی، تقریبا نیم اشعار یې د رزم یا د احساساتو د راپورته کولو دپاره دي، چې البته د هغه وخت د مغولو سره خو هغه د دوی ځینې کشمکشونو سره لاس و ګرېوان و. او یا مثال پښتنو د جنګي احساساتو د اوچتولو دپاره دا اکثره شعرونه دا رزمي شعرونه یې ویل د جنګ و د احساساتو. او همداراز د تصوف شعرونه دي چې د عبدالرحمن بابا هغه دی لرو د مکتب د غزل مکتب ډېر شاعران یې تعقیبوي د ده مکتب. او په غزل کښې حمید مومند و، عبدالقادر خټک و، څو او په معاصرو شاعرانو کښې حمزه شینواري لرو، په خپله غني خان لرو، محترم جاني صاحب چې زما په خپله د دوی غزلي شعرونه ډېر بېخي ډېر مې خوښېږي، ډېر نازکچاله دي، ډېر ښایسته تشبیحات لري. او نو دا چې زه د نازکچالۍ سره علاقه لرم او یعنی ډېره تشبیحات د په شعر کښې راولم، نو ښایي همدا دلیل به وي چې اشعار مې هم اکثره د غزل پر مکتب باندې روان دي. خو د دې په څنګ کښې نیم شعرونه د وطن د ناخوالو په باره کښې هم لرم. مثلا د مظلوم ولس د آه و فریاد په اورولو کښې تاسو به لیدلي وي د فیسبوک د لارې به مس دغه د مظلوم ولس د آه و فریاد په شعر کښې راولم، بیا خلکو تورولم. دا زموږ وظیفه ده. نو دا چې تاسو پوښتنه وکړله چې ولې آزاد شعر، راځو د آزاد شعر په باره کښې. یو خو دا دی چې آزاد شعر زما په فکر زما په مطالعه چې زه کومه دا نیمګړې مطالعه لرم، دا د نثر شکل لري. زما په فکر دا نه وایم چې د نورو په فکر، البته نور دی ډېر خوښوي، ځکه په هغه کښې نه سیلاب په نظر کښې نیول کېږي نه قافیه. او بله دا خبره هغه هم په پرختیس یا پوشتکار غواړي، پرختیس غواړي. او ما تر اوسه هم د آزاد شعر ته زړه نه دي ښه کړي. کله کله چې د ملګرو آزاد شعرونه لولم، د دا بعضې لورو لورو شاعرانو شعرونه لولم آزاد، محترم اشنا صاحب داسې په خوند ورته نه لولم لکه دا نور شعرونه چې لولم، یا داسې لولم لکه یو ښه ادبي نثر چې لولم. نو زه داسې فکر کوم چې ښایي تر دغه مقیدو اشعارو به هغه اسانه هم وي، حتما به اسانه وي، خو زه په دغه کښې زما علاقه ډېره ده په دا مقیدو اشعارو کښې.
تاسو به تر اوسه کومه مجموعه د خپلو شعرونو نه یې جوړه کړې او یا په دا اړه کوم پروګرام لرئ؟
بلې، هو مجموعه زما سره شته. مجموعه ما خپله په خپل قلم لیکلې ده، ښه ښکلې په ښکلي خط مې لیکلې ده، اما د دې شرایط ما ته تر اوسه نه دي مساعد، یا نه په پوهېږم یا لاره نه ده را معلومه چې زه دغه څرنګه چاپ کړم، څنګه دا او دا باید چاپ کړم. خو دا باید زه اوس لا ژوندی یم، خو دا باید بې چاپه پاتې نه شي، مګر لار یې ولاکه را معلومه ده. خو خیر، هغه خو به اما تر اوسه مې چاپ کړي نه دي، په چاپ ته نه دي، اما مجموعه یې ښه ده. بل کتابونه را ته پراته دي چې ما خپله په خپل قلم لیکلي دي.
ډېره مننه. که اوس د خپلو ښکلو شعرونو څخه چې مو ویلي دي یو یا دوه شعره ډالۍ کړي زموږ اورېدونکو ته.
شعرونه خو دې ته ما تاسو ته وویل چې ما د وطن په باره کښې هم ویلي دي، د مظلوم د آه و د فریاد په باره کښې مې هم شعرونه ویلي دي. نیم شعرونه مې پورې هغه تقریبا درې نیم سوه شعره لرم چې یو نیم سل یې تقریبا غزل دي. نو زه نه پوهېږم تاسو ته کوم یو یې درته ووایم. هر یو چې مثال
بس یو د وطن ووا، یو عشقي ووایه.
نو زه به اوس ورته دادی دغه مې پیدا کړله په دا کتاب کښې، یو داسې خو نور ډېر دي، خو یو بیا زه را واخلم درته، داسې تصادفاً په مخه راغی. دلته ما داسې لیکلي دي دا د وطن په باره کښې، دا وطن د اوسنیو شرایطو د اوسنیو حالاتو په باره کښې. فریادي چیغې د کعبې له منارو راوځي، فریادي چیغې د کعبې له منارو راوځي، هغه فریاد چې د شهیدو جنازو راوځي. نن د انسان مانا مړه سوې په کفن کښې پټ، د شیطانانو خنداګانې له شارو راوځي. انسان د سرو وینو رنگونه په خوبو کې ویني، انسان د سرو وینو رنگونه په خوبو کې ویني، ځکه یې وهم تر سهار له خوبو راوځي. د سرو ګلونو ننداره له مغزو ووتله، اوس د سرو وینو نندارې زموږ له کوڅو راوځي. پخوا د ناوې شنه خالونه د تنجي سینګار وو، پخوا د ناوې شنه خالونه د تنجي سینګار وو، اوس یې سینګار د مړه خاوند له وینو سرو راوځي. د ولس سانجې تر اووم اسمانه وختلې، د ولس سانجې تر اووم اسمانه وختلې، لمبېږې زړه ته اوس د تورو دوزخو راوځي. له پاسه مرګ، له ځمکې مرګ، مرګ یې په سر ولاړ دی. له پاسه مرګ، له ځمکې مرګ، مرګ یې په سر ولاړ دی. د مرګ سندرې اوس تر خولې او له سازو راوځي. چا وسره افغان ته کړې چې په مرګ محکوم سي، چا وسره افغان ته کړې چې په مرګ محکوم سي، رب د مرګ فرمان اوس کار مدرسو راوځي. شینکۍ اسمان تلا ولې اوښکنه تویوې، شینکۍ اسمان تلا ولې اوښکنه تویوې، چې د یاغي بنده فتوا د مرګ په کړو راوځي. فیضی په دې عصر سمان کې مرګ ارزان غوندې دی، فیضی په دې عصر زمان کې مرګ ارزان غوندې دی، چې د مرګي سوداګران پر بازارو راوځي.
ډېره مننه، ډېر ښکلی او عالي شعر وو او ډېر لوړ پیغام یې درلودې. نو که اوس یو بله عشقي غزل هم ډالۍ کړي.
یو غزل به درته ووایم چې د غزل خلکو ته یو څه مزه هم ورکړي.
مهرباني
خیال کې زما راس زک سلر تلکم، بیا په خیال کې زما راس زک سلر تلکم، د درد مون زړو لتل افسانه در تلکم. یو وار بیا دې د روښانه مخ دې وکړه ته بل، د مایوس زړه نکلونه پر لمبه در تلکم. د سپوږمۍ سه مخ ښکاره که د اوریځو له نقابه، سپوږمۍ سه مخ ښکاره که د اوریځو له نقابه، د اصلي مینې پټ راز په نیمه شپه درته لیکم. د سرکو شونډو رنګونه د مستۍ په جام کې حلقه، د سرکو شونډو رنګونه د مستۍ په جام کې حلقه، زه د خپل عقل قیاس پر پیمانه درته لیکم. د انګورو د دانې رنګ په خمار کې را څرګند کړم، د انګورو د دانې رنگ په خمار کې را څرګند کړم، د خمار د ماتېدو زور پر پیاله درته لیکم. ستا د نور پر روڼه شمه ما پخوا وزر سوځلی، ستا د نور پر روڼه شمه ما پخوا وزر سوځلی، او د زړه د سوزنګ زیری اوس تازه درته لیکم. د نصیب لکازه خطه چې په ژوند سره یو نسو، د نصیب لکازه خطه چې په ژوند سره یو نسو، د وصال د خوشی خط پر جنازه درته لیکم. ته د اوسکو په سیلاب کې زما آه اورېدای نسی، ته د اوسکو په سیلاب کې زما آه اورېدای نسی، د بې وسه اوسکو آه پر گریوان درته لیکم. ستا د زلفو زنځیرونه د فیضي عمر قیدي سول، ستا د زلفو زنځیرونه د فیضي عمر قیدي سول، د عمرونو ګیلو لار پر زولانه درته لیکم. دا یو غزل وه، داسې غزل مو خو تقریبا تر یو نیم سل یا یو سل شپېته غزل هم لرم او هغه دغه هم لرم، خو نو
اوس دا پروګرام دونه دغه نه لري چې زه دا بعضې ډېر شیان درته وایم. ډېره زیاته مننه. دا چې زموږ د پروګرام وخت پر خلاصېدو دی، نو په راتلونکي به بیا هم ستاسو د دغه هنري کارونو په خاص ډول د شعر و شاعرۍ په اړه خبرې سره ولرو. نو د افغانستان د راډیو تلویزیون پخوانی تکړه او وتلی هنرمند سندرغاړي شاعر او رسام ښاغلی عبدالوهاب فیضي، ستاسو دا معلومات شکلو خبرو او همدارنګه شکلو شیرونو ډالۍ څخه ډیره مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم، اوږد ژوند ولرې، ښه صحت، همدارنګه خوشی او بریاوې مې دې په برخه سه. مننه،
ډیره ډیره مننه، ډیر قدرمن آشنا صاحب، ستاسو د دې چزبار غږ مو تر خلکو تر مینوالو پورې ورساوه، ډیره مننه، یو جهان مننه، نړۍ مننه، محترم آشنا صاحب
بیا مننه، د خدای په امان.
دکمنان دی تل برپری زمین پو آزادیم دا وطن دی تل آزادی دا غور دی زمرو دا دکمنان دی تل برپری زمین پو آزادیم دکھمنان دی تل برباد دمین کو آزادیم دا وطن دی تل آزادی تغ خاور دیز مرودا دکھمنان دی تل برباد دمین کو آزادیم چلری ملال تیرے چلری ملال تیرے پتن پنڑی آل دب خاور دن مرودا دکھمنان دی چل بربادی دمائن تو آزادی دو دن دی چل آزادی دب خاور دن مرودا دکھمنان دی چل بربادی دمائن تو آزادی ڈالری کرو گرو نتا مت کنگن گالو دے دکھمنان دی تل برباد مین کو آزاد دا وطن دی تل آزاد سب خاور دس مرودا دکھمنان دی تل برباد دکھمنان دی تل برباد دکھمنان دی تل برباد دکھمنان دی تل برباد